السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه ته خره غلست. په دې خبرونه کې راپورونه خبريږي خو له هر څه مخکې په موکړی خبرونو ته امریکایي چارواکو د طالبانو د هغو تګلارو د بدلون غوښتنه کړې چې له کبله یې د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت لا خراب شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي دا غوښتنه په دوحه کې د طالبانو له پلاوي شوې. د دوحې په دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د امریکایي پلاوي مشري کوله. په دې غونډه کې د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری او د افغانستان شارج دافیره کرندکر هم حاضرې وې. طالبانو ویلي چې له امریکایي پلاوي سره یې پر بشري حقونو سربیره له تورو لیستونو د طالبانو د مشرانو د ایستلو، د افغانستان د اقتصاد او د هیواد پر بانکونو د بندیزونو د لرې کېدو په اړه خبرې کړې دي. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې په تیرو دوو میاشتو کې د ټول کال پرتله انفلاسیون منفی و. د توکو عرضه کافي خو تقاضا کمه وه او له 50% زیاتې کورنۍ د خپل معیشت او د لګښتونو د پوره کولو په چاره کې له ستونزو سره مخ وي. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي څار په نوي راپور کې چې پرون خپور شو زیاتوي چې که څه هم د سوداګرۍ کسر سکل زیات شوی خو له جنوري تر جولای میاشتو پورې د افغانۍ ارزښت لوړ و. د طالبانو حکومت د دې راپور هرکلی کړی او د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر په یو بیان کې ویلي چې که نړیواله ټولنه مثبت تعامل ته مخه کړي او د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزادې شي نو هیواد به نور پرمختګ وکړي. په افغانستان کې د انفلاسیون د کمښت خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د لویدیځو هیوادونو د بندیزونو له کبله په هیواد کې د رغونې ډېرې پروژې په ټپه درېدلې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د روان میلادي کال د پاتې مودې لپاره د بشری مرستو د پلان د عملي کولو لپاره د بودیجې له جدي کمښت سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو د ریلیف ویبپاڼې د خبر له مخې اوچا ویلي چې د جولای تر پایه یې یوازې 244 میلیون ډالره ترلاسه کړي چې دا د تیر 2022 کال د همدې مودې د بودیجې پرتله له نیمایی لږې پیسې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مرستیال او د عملیاتو مشر کارل سکاو د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې وویل ملګرو ملتونو د بودیجې د کمښت له کبله مجبور دی چې په افغانستان او نورو هیوادونو کې له میلیونونو خلکو سره بشري مرستې کمې کړي. اوکراینی چارواکي پر خارکیف ښار د روسیې د لږ تر لږه درې ډرونونو یا بې پیلوټ الوتکو د بریدونو خبر ورکوي او وایي پر یوه کالج د یوه ډرون د لګېدو له کبله یو کس ټپي شوی. د خارکیف ښاروال ایهور تریخوف نن وویل ټول ډرونونه د ښار په څنډو کې لګېدلي. د هغه په وینا یو ډرون د یو کالج د لیلیې پر دوه پوړیزې ودانۍ راپریوتی چې له کبله یې اور لګېدلی او د بیړنیو خدماتو ډلې د وژلو لپاره هڅه کوي. سیمه ییزو چارواکو په پیښه کې د یو تن د ټپي کېدو خبر ورکړی. خارکیف چې د روسیې پولې ته نږدې پروت دی پرله پسې د روسیې په حملو کې په نښه کېږي. او د چین دولتي رسنۍ د پلازمینې پیکینګ په شاوخوا غرونو له شاوخوا غرونو د سیلابونو د رابهېدو له کبله د 11 کسانو د مړینې او د 22 نورو د لادرکۍ خبر ورکوي. سی سی ټی وی شبکه راپور ورکوي چې د 2 ورځو سختو بارانونو چارواکي اړ کړي چې د اورګاډي تمځایونه بند او د زیانګالو سیمو خلک د ښوونځیو په جمنازیومونو کې ځای پر ځای کړي. د پیکینګ لپاره چې هوایي معتدله او وچه ده د ورښتونو وروستۍ کچه غیر معمولي ده. د چین د شمال په نورو برخو کې هم د بیسارو ورښتونو په نتیجه کې راوتلو سیلابونو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل او تحلیل راځي. وابوري چې د واشنگتن ځانګړي استازي رینا امیری وایي په دوحه کې د افغان ښځو په اړه له طالبانو سره جدي خبرې کړي، بلخوا له طالبانو سره د امریکایي چارواکو له غونډې تازه جزئیات راوتلي.
اوسنی حالاتو کې چې امریکایانو یا د نورو نړیوالو انتقادونه زیات دي، نو د موضوع د حل لپاره دې ته ضرورت شته چې د ملل متحد یو څوک وي منځګړیتوب وکړي.
د دوحه د خبرو په اړه نور بحثونه هم لرو چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقې پروګرام کې به یې واورئ.
یو څه شته چې ټام ویسټ او رینا امیری طالبان احضار کړل چې راشي چې دا سره وغږیږو. طبعا چې دلته بعضې خبرې شته دي چې دوی باید یو بل سره وکړي،
په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د بشری مرستو په چارو کې لاسوهنه کوي او په کندز کې سکل د انګورو حاصلات کم شوي.
مو 20 جریب زمين از دیگه فکر
کړم مو پرشل جریب زمکه د انګورو باغ لرو اوسه کال مو له یو تاک څخه 2 کیلو انګور راټول کړل.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم د ټکنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. د افغانستان د بشري حقوقو او خزل لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري وای په دوحه کې له طالب چارواکو سره د بشري حقوقو د اوسنی حالت د سمون پر بیړنۍ ارتیا ټینګار وکړ. میرمن اميري او نورو امریکایي چارواکو پرون په دوحه کې د طالبانو له استاذ سره دوه ورځنۍ خبرې پای ته ورسولې. هغه بیګا پر ټوټر لیکلی چې دوی له طالبانو وغوښتل چې بندیان آزاد کړي، پنجونو او ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ فشار پای ته ورسوي. په دې اړه جزئیات د امید ظهیر مل پر راپور کې.
د افغانستان د بشری حقوقو او خزل لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري وای د افغانانو په غوښتنه او په بشری چارو په ځنګړي توګه په افغان جنو خزو د افراطي بندیزونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبرې کړي. میرمن اميري چې د امریکا متحده ایالاتو د پلاوی برخه وه له طالب چارواکو سره له دوه ورځنۍ غونډې وروسته تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، په دې غونډه کې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت د سمون په بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی دی. هغې زیاته کړې موږ د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو، تعلیم او کار ته د لاسرسي، د بندیانو خلاصون، د جسمي مجازاتو ختمول او په رسنیو او د بیان ازادیو د فشار ختمول وغوښتل. د افغانستان د بشری حقوقو خزل لپاره د امریکا ځنګړي استاذي د دې یادونه هم کړې چې د امنیت، اقتصادي پرمختیا او ثبات د ترلاسه کولو او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره بشری حقوقو ته درناوی اساسي ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو په ګډون نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو اوسنی رژیم د افغانانو په ځنګړي ډول د افغان جنو خزو د حقوقو په پراخه نقص تورن کړی دی. که څام طالبان ادعا کوي چې دوی د افغان جنو خزو حقونه خوندي ساتلي، خو پر دوی تور دی چې نجونې او ښځې د تعلیم، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مشارکت څخه محرومې کړي دي، هغه څه چې د دوهې په غونډه کې د محوه کېدو غوښتنه شوې. د دوهې د غونډې په اړه هم د امریکا متحده ایالاتو او هم د طالبانو رژیم بیلابیل اعلامیې خپرې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت خپل اعلامیه کې ویلي د ټاموس تورینا اميري په ګډون یې پلاوی د دوهې په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړل چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا خبر ورکړی چې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر لارو چارو، د تورې لسونو او بندیزونو د لرې کولو، د افغانستان د اقتصادي ثبات، د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې او بشري حقوقو پر مسایلو خبرې شوي. خو پوښتنه دا ده چې دواړه لوري په اوسنیو شرایطو کې کومې هوکړې ته رسیدای شي. د سیاسي مسایلو شنونکي سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې ټکر اصولي دی او طالبان باید نرمښت وخی.
دا سه هواد چې مرمنو باندې مطلق پابندي لګولې ټول حکومت یوازې د طالب د پاروي یا د هغه چا د پاروي چې طالب چوکاټ کې ځان واچي، څلويخ مننه نفوس یې مجبور کړی وي چې یا له وطن وتښتي یا هم په خپل هواد کې په داسې حالت کې پاتې شي چې نه به دي جنو یا به تعلیم حق لري، نه به د خبرو د ازادي او د انساني ازادي حق لري. نو زما په خیال هغه کرخه معلومه دي نړیواله ټولنه په یو سلی موقف کې ده او طالبان چې دي هغه چې کوم موقف ده هغه نه د افغانستان خلکو لپاره بلکې طالبانو د اکثریت وزیرانو لپاره او نه هم د نړیوال ټولنې لپاره قابل قبول ده.
په خوانه طالب چارواکي سید اکبر هغه بیا د ستونزو د حل لپاره د یو منځګړي پر امسته کې دوه ټینګار کوي.
اوسنی حالاتو کې چې په افغانستان کې مشکلات زیات دي، امریکایانو یا د غربیانو یا د نورو نړیوالو انتقادونه زیات دي، نو دې ته زما فکر باندې د موضوع د حل یا د مشکل د حل لپاره دې ته ضرورت شته چې د ملل متحد یو څوک وي منځګړیتوب وکړي.
امریکایي پلاوی له دې وړاندې هم طالب چارواکو سره دوحه کې غونډې کړې، خدا سي پایله یې نه د ورکړې چې پر بنسټ یې په افغانانو په ځنګړي ډول په افغان جنو خزو د طالبانو بندیزونو او فشارونه لمنځه ولاړ شي.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ښځو او نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري ویلي دي چې په دوحه کې د طالبانو له استاذ سره د تیرو دوه ورځو په خبرو اترو کې جدي خبرې کړې چې تر ډیره د ښځو په حقوقو متمرکز وي. د دوهې د خبرو نه نور تازه جزئیات هم راوتلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیګا په دې اړه یو مفصله اعلامیه خبره کړه. نوریاس نوري استودیو کې را سره دی او د دې اعلامیه او د دوهې د خبرو اترو د نورو جزئیاتو په اړه معلومات راکوي. نور صاحب
بلې تکل صاحب مننه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې امریکایي چارواکو د طالبانو د حکومت له پلاوي سره د دوحې په غونډه کې یو شمیر هغه برخې په نښه کړې چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره باور زیاتوي. د قطر پلازمینه دوحه کې د جولای په 10مه یو 10مه او یو 10مه د دواړو لورو ترمنځ خبرې ترسره شوې. د امریکایي لوري د پلاوي مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ، د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری او د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز د فیری کرن ډیکراو، د طالبانو له لوري د پلاوی مشري د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبرو په اړه بیگانه وخت په یو خبره کړې اعلان کړی ویلي چې امریکایي پلاوی په افغانستان کې د بشري بحران په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړه او همي د مرستندوی ادارو او د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د بشري اصولو له مخې د مرستو د دوام پر التیار انټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو د شمیرو له مخې په دې هیواد کې په میلیونونو وګړي خوړو په ګډون د لومړنیو التیاو په پوره کولو کې له ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال پروګرام یو جګپوړي چارواکي په دې وروستیو کې وویل چې په افغانستان کې 14 میلیون وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت ډوډۍ بله کومه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې امریکایي چارواکي له طالبانو وغوښتل چې له هغو تګلارو لاس واخلي چې په نتیجه کې په افغانستان کې د بشري حقونو په تېره د ښځو، نجونو او زیانګالو ټولنو وضعیت خراب شوی دی. د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړي او په نادولتي کورنیو او نړیوالو ماسو کې ښځې هم له کاره کولو راګرځولې دي. طالبانو پر ښځو د سختو فشارونو په ترڅ کې تېره اونۍ په ټول افغانستان کې د ښځو سینګارخونې هم وتړلې چې ورسله پر لزګونو زرو ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړې. د طالبانو له پلاوي سره د دوحې په غونډه کې امریکایي چارواکو همدارنګ د نیونو، د رسنیو د ځپنې او پر مذهبي مراسمو د محدودیتونو په اړه هم ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. د اعلامیې له مخې متحدو ایالتونو د افغانستان د خلکو د هغو غوښتنو چې باید د حقونو یې درناوی وشي او د هېواد راتلونکي د جوړولو لپاره یې غږ واورېدل شي ملاتړ څرګند کړی دی. نړیواله ټولنه د طالبانو سرپرست حکومت ټول شموله نه بولي او وایي هغه د افغاني ټولنې د ټولو پوړیو استازیتوب نه کوي. خو د افغانستان خو طالبان بیا وایي چې حکومت انټول شمول دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې امریکایي پلاوی په دوحه کې د افغانستان بانک او د افغانستان د مالیې وزارت له استازو سره هم کتلی او د افغانانو د اقتصادي وضعیت او د بانکي سکتور په وړاندې د ننګونو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. د اعلامیې له مخې امریکایي چارواکو هغو وروستیو معلوماتو ته هم پام اړولی چې په افغانستان کې روان 2023 کال د انفلاسیون د کمښت، د سوداګریزو توکو د صادراتو او وارداتو د زیاتوالي ښکارندویي کوي. په دې برخه کې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي څارنې په نوي راپور کې چې پرون د جولای په 1 خبر کړی هم ویلي چې په تیرو 2 میاشتو کې په افغانستان کې د همدې کال پرتله انفلاسیون منفي و. د توکو ارزه کافي خو تقاضا کمه وه او له 50 سلنې زیاتې افغان کورنۍ د خپل معیشت او د لګښتونو د پوره کولو په چارو کې له ستونزو سره مخ وې. خو نړیوال بانک دا هم ویلي چې سره له دې چې په 2023 کال کې د سوداګرۍ کسر زیات شوی، خو د دې کال له جنوري څخه تر جولای میاشتې پورې د افغانۍ ارزښت د لویو اثارو په وړاندې لوړ شوی دی. امریکایي چارواکو دغه راز دا هم نوټ کړی چې طالبانو په دې اړه چې د افغانستان له خاورې به هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د متحدو ایالاتونو او متحدینو پر ضد د ګواښونو لپاره کار واخلي، خپلو ژمنو ته دوام ورکړی او هم دواړو لورو د امنیت په برخه کې د طالبانو د کړو ژمنو د پوره کولو لپاره د هغوی پر هڅو خبرې کړې دي. امریکایي پلاوی دا هم منلې چې په افغانستان کې پر ولسي وګړو په پراخو تروریستي حملو کې کموالی راغلی دی. د موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه چې د افغاني حکومت په مهال به په افغانستان کې د جګړو او د ناامنیو په نورو پیښو کې د ملکي تلفاتو په اړه تل راپور نه خپرول تیره میاشت په یو راپور کې اشاره وکړه او ویل چې لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، په نږدې 2 کلونو کې په دې هیواد کې نږدې 1200 کسان وژل شوي او له 2500 زیات هم ټپیان شوي دي. یو نامه ویل چې په افغانستان کې د مرګ ژوبل د کمښت کمښت په دې خاطر شوی دی چې په ځانوژونکو حملو کې کموالی راغلی دی. دغه راز د اعلامیې له مخې امریکایي چارواکو د دې غوښتنه هم کړې چې نیول شوي امریکایي اتباد له قیدو شرط پرته خوشي شي، ځکه د دوی په وینا دې مسلې مثبت تعامل په وړاندې یو لوی خنډ رامنځته کړی. خو په دې اړه چې په اوس وخت کې څومره امریکایي اتباع له طالبانو سره بندیان دي څه نه دي ویل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د طالبانو هڅو ته هم پام اړولی او ویلي دي چې متحدو ایالتونو هم دې ته پام کړی چې د کوکنارو پر کښت د لګول شوي بندیز په نتیجه کې د کوکنارو په تولید کې چې اوس د حاصل حاصلاتو وخت د پام ور کمواله راغلی، خو امریکایي چارواکو د تریاکو د پروسس او په لابراتوار کې لابراتوارونو کې د جوړ شو مخدره توکو د قاچاق او پلور په اړه هم جدي اندېښنې ثبت کړي دي. خو په هغه اعلامیه کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون د ورځې ناوخت خبره کړې، که څه هم په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره په کتنه کې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد جوړونې خبره شوې، خو دغه راز ویل شوی چې په دې غونډه کې د دې ترڅنګ د تورو لیستونو او بندیزونو د لرې کولو، د افغانستان د اقتصادي ثبات، د مخدره موادو پر ضد مبارزې او بشري حقونو پر مسلو خبرې شوې. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو د پلاوي ټینګار دا و چې د اعتماد جوړونې لپاره تور لیستونه او بندیزونه باید لري او د افغانستان بانک زیرمې آزاد شي. د یادونې وړ ده چې تر اوسه پورې د طالبانو په لسګونو لوړپوړي چارواکي چې ډېرې د طالبانو په سرپرست حکومت کې ګډون لري، د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل دي، او دغه راز د افغانستان بانک د میلیاردونو شتمنۍ میلیاردونو هم د امریکا په بانکونو کې انکنګل ده.
ډېره زیاته مننه نوریاس نوري، زما همکارو چې په دوحه کې د طالبانو د حکومت او متحدو ایالتونو د پلاو د تیرو دو ورځو د خبرو اترو په اړه جزئیات راکول. د امریکا ځانګړو استازو په دې غونډه کې طالبانو ته ویلي دي چې له دلیل پرته د افغانانو نیونه او ځورونه او د بشري حقونو او ښځو د حقونو نقص له نړۍ او امریکا سره د دوی د تعاملاتو پر وړاندې ستر خنډونه دي. په دې لیدنه کې د طالبانو له بنده د امریکایي زندانیانو پر خوشي کېدو او له تور لست نه د طالب مشرانو د نومونو پر ایستلو هم بحث شوی. مرسلین ارسلا د دې غوښتنو او د شویو بحثونو پر نتایجو د چارو له شنونکي محب شریف سره مرکه کړي، او لومړی یې ترې پوښتلی دي چې آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي مذاکرات کولی شي د افغانستان روانو ستونزو ته حل لاره ومومي؟
کچری په واقعي ډول باندې طالبان او امریکایان دواړه وغواړي چې په داسې موضوعاتو باندې چې افغانان ورسره په مشکل کې دي، د یو طرف او په خپل ګټو او په سیمه کې د خپل نفوذ په ارتباط باندې وغږیږي، زه فکر کوم دا ناشونی نه ده چې امریکایان او طالبان یو حل ته سره ورسیږي. د دې ګټه به د افغانستان ولست داوي چې لږ تر لږه د یو مبهم نامعلوم ناڅرګند راتلونکي نه به راووزي، او هغه څه چې تر اوسه پورې په لانجا کې دي هغه به په واضح ډول باندې تصمیم پرې ونیولی شي. افغانان به د خپل راتلونکي په ارتباط باندې بیا تصمیم نیولی شي، یعنې په دې به وپوهېږي چې څه پېکېږي، کوم لوري ته باید زه ولاړ شم.
د امریکا متحده ایالاتو د استازو او طالب چارواکو ترمنځ په دوحه کې د ناستې په ترڅ کې امریکا متحده ایالاتو د یو غوښتنه کړې چې طالبان دي ځینې امریکایي وګړي چې له دوی سره زندانی دي باید خوشي کړي. په مقابل کې هم طالب چارواکو د دې غوښتنه کړې چې باید دوی د مشرانو نمونه له تور لیست څخه وویستل شي. د دې ته په کتو چې دا لومړی ناسته د امریکا متحده ایالاتو او طالبان حکومت ترمنځ، نو څونه د امکان شته چې دواړه لوري د یو بل غوښتنې ومني؟
زه فکر کوم که په عادي ډول او په بې طرفه ډول ورته وګورو، دا د طالبانو د خپلو مشرانو په ارتباط غوښتنه ده، او امریکان هم د خپلو امریکایانو د بندیانو پوښتنه کوي. په دې کې د افغانستان د ولس مسئله نه ده مطرح. تر ټولو مهمه دا وه چې په دې باندې بحث شوی وای چې د افغانستان او د امریکایانو اړیکې به پڅ وي، هر طرف به په دې کې کوم مسؤلیت لري، او دغه مسؤلیت کې یا دغه وجائب او مکلفیتونو یا مزایاو کې چې دوه طرفین ترسیږي، د افغانستان د ولس ځای به چیرته وي، او د هغوی لپاره به دا څه ګټه لري؟ تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې په هغه ملي مسائلو باندې بحث شوی وای چې امریکان ورته خنډ جوړوي، او دلته شته په هیواد کې کوم افغانان چې دغه د ناخوالو سره مخ دي، او طالبان په خپل دریس کې بدلون نه راولي، نو ګټه او یا په اصطلاح حقیقي تاثیر یې په منفي ډول باندې خو نیغ په نیغه په افغانانو پرېوځي، نه په بل چا باندې.
ټاکل شوی ملګری ملتونه د دوهې د ناستې دویمه سلسله په راتلونکو اونیو کې په قطر کې ترسره کی. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ دا وروستۍ ناسته څونه کولی شي د دې غونډې اجنډا وټاکي، او بل دا چې د ملګرو ملتونو د راتلونکي غونډې پریکړه به څونه عملی وي ستاسو په نظر؟
دا یو عادي فیصله د لارې تاګ دی چې زما په نظر باندې طالبان او امریکان غواړي له یو بل سره کینی، او هغه مسائل په ګوته شي چې د دواړو طرفونو لپاره د بحث یا د یو بل سره د جوړجاړي اصلي موضوع بلل کیږي. زما په نظر باندې ښایي امریکایان کوشش وکړي چې طالبان کومې غوښتنې لري د دوی په نړیواله کچه او په سیمه ییزه کچه د نفوذ او ګټو سره څومره تضاد لري او څومره ورسره اړخ لګوي. د دې په خوا کې به طالبان هم خپل سر خلاصي چې د اسلامي امارات یا د طالبانو د تحریک د غوښتنو او یا د اهدافو سره څومره تضاد لري او څومره ورسره اړخ لګوي. بیا به په دې باندې بحث کیږي چې په څه شکل او په کومه اندازه دی په کومه موضوع کې جوړجاړي ته ځي. دا زه فکر نه کوم چې د سپه اسانه باندې دا مسله لمخې لري کړای شي، بلکې فکر مې دا دی چې په دې باندې به اوږد بحث کیږي او عملی جنبه به هغه وخت غوره کوي چې د دواړو طرفونو لپاره منل شوي ټکي داسې ټکي وي چې د دوی د غوښتنو د نفوذ د قوې د راتلونکي د وجود او حتی د تړلو اړخونو سره په تضاد کې نه وي.
د چارو شنونکي محب شریف او چیل آزادې رادیو سره په خبرو کې د دوهې د تیرو دوو ورځو د غونډې د خبرو اترو په اړه خپل نظر شریکو.
آزادې رادیو اتلر ویش ساتاله تاسو سره ده.
پننګرهار کې د همیشه بهار رادیو ټلویزیون مسؤلان ادا کوي چې پرون مسپخین طالبان د دوی دفتر ته په زور ننوتی، چوکیدار یې وهلی دی او کارکونکو ته یې سپکې سپوري ویلي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای نن په یو بیان کې ویل چې پر دې رسنۍ د طالبانو یرغل د بیان پر ازادۍ فشار دی.
طالبان زمونږ دفتر ته په زور رانه وتل، چوکیدار یې وهلی و. باور وکړي چې دغه ټول زمونږ د رادو کارمندان تښتیدلي، دغه اوس هم څوک رادو ته نه راځي او زړه نه ښه کوي.
د همیشه بهار رادیو تلویزیون رئیس اتل خان ستانکزی ادعا کوي چې د طالبانو لخوا خبریالانو او رسنیو ته د ګواښونو په دوام د دوی کارکوونکي یو ځل بیا وګواښل شول، سپکې سپورې ورته ویل شوې او ووهل شول. نوموړی زیاتوي چې د جمهوریت له سقوط وروسته دا دوهم ځل دی چې دی خپل او کارکوونکي د طالبانو لخوا ګواښل کیږي او بندي کیږي. دی وایي چې دوی په دفتر کې د ژورنالیزم د زده کړو په برخه کې زده کړې هم ورکوي. تیره ورځ طالبان داسې مهال د دوی دفتر ته ورغلل چې دوی شپاړسو کسانو ته چې شپږ تنه پکې نجونې وې په زده کړه بوخت وو. ښاغلی ستانکزی ازادي راډیو ته وویل
پرون زموږ دفتر ته راغلل او دغه ټولو ته یې رد بد او کنځلې وکړل او اهډپې شروع کړ. او نجونې ژورنالیستانې چې ناستې وې هغوی ته ډېرې بدې خبرې وکړلې. هغوی ته یې ویل چې ستاسو کالي صحیح نه دي.
نوموړی وایي په زور دفتر ته راځي، سپکاوی او وهل کوي. بیا وایي چې تاسو به رسنیو سره په دې اکله خبرې نه کوئ.
همدا اوس هم د اطلاعات او فرهنګ نه امنیت ملي نه مونږ ته زنګ راځي او مونږ ته وایي چې تاسو ولې خبریالانو ته مو ولې دا خبره کړې ده چې داسې یو عمل شوی دی یا داسې کار شوی دی یا مونږ یې والی یاستو. او تاسو وایي چې دا مونږ یو حقوقي موضوع کې یا په دغه کې مونږ هم داسې په غلطي کې راغلي یاستو او تر اسانو ته په دې باره کې سم وایو.
د ښاغلی ستانکزی په خبره دولس کاله وړاندې رادیو، پنځه کاله مخکې ټلویزیون او د ژورنالیزم په برخه کې ورکشاپونه په خپل مالي لګښت پیل کړل. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای نن د اسد په لسمه په یوه اعلامیه کې ویلي چې پر همیشه بهار رادیو تلویزیون د طالبانو د امنیتي ځواکونو یرغل د بیان پر ازادۍ فشار دی. د یادې ادارې مشر ظریف کریمی ازادي رادیو ته وویل
په دفتر رادیو تلویزیون همیشه بهار
د همیشه بهار رادیو تلویزیون له مسؤلینو او کارکونکو سره غیر اصولي چلند کړی دی. پر خونیزو خبرونو یې محدودیت لګولی. موږ د دې غوښتونکي یو چې په ننګرهار کې امنیتي ځواکونه د داسې کړنو په حق له وضاحت ورکړي. دا ډول کړنې پر رسنیو باندې فشار دی او د بیان ازادۍ ته زیان رسوي.
همیشه بهار رادیو تلویزیون ته د طالبانو ورتګ او د کارکونکو د ویرولو او وهلو موسومو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مطبوعاتو او نشراتو د څارل رئیس عبدالواحد ریان سره شریکه کړه، خو نوموړي په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه وکړه. د یادونې ده چې مخکې له دې هم د یو شمېر رسنیو دفترونو ته د طالبانو ځواکونو د ننوتلو او کارکونکو سره د ناسم چلند په اړه راپورونه خپاره شوي وو. یو شمېر خبریالان او رسنیز کارکونکي نیول شوي او بندیان شوي دي چې ځینې یې بیرته خوشي شوي وی خو یو شمیر له هم بندیان دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای د معلوماتو لمخه د مهال درې خبريالان افغاني الاصل فرانسوي مرتضی بهبودی خلیل بنا او نصرت مهدی له هم د طالبانو په بند کړي چې د یادې ادارې په خبره د دوی لخوا د خوشی کېدو هڅې روانې دي.
له آزادۍ رادیو د راپورونو لړۍ اوري په کندز کې ساکل د انګورو په حاصلاتو کې نوي سلنه کموالی راغلی. یو شمیر بڼوال شکایت کوي چې په تیر ژمي کې د یخنۍ یخ چپې او د پسرلی په موسم کې د نباتاتو نباتي آفاتو له کبله سکل د دوی د انګورو په حاصلاتو کې کمالی راغلی.
د کندز یو شمیر بڼوالان وایي چې تیر کال د ژمي په موسم کې د سړې هوا له امله د انګورو باغونه یخ وخلي او د تاکونو د وچېدو تر څنګ د انګورو په حاصلاتو کې 90% کموالی راغلی دی. دیرش کلن عتیق الله چې د کندز ښار اړوند د انګور باغ په سیمه کې پر شل جریبه ځمکه د انګورو باغ لري، هغه د انګورو د سږني کال د حاصلاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مو 20 جریب زمين از دیګه فکر کو آی 400 یاګي سانګر از دیګه انګور مانګر
دي. مو پر شل جریبه ځمکه د انګورو باغ لرو. هر کال مول یو تاک څخه لښ پګ مننی ولي تر لس منه انګور تر لاسه کول، خو سه کال مو ل یو تاک څخه 2 کیلو انګور راټول کړل. یوازې موږ نه بلکې د انګورو ټول بغلرونکي متضرر شوي دي.
د یاد ولایت د چلمزار سیمې یو بڼوال محمد فهیم هم وایي تیر کال د ژمي بې ساري یخني او نباتي امراض هغه لاملونه دي چې له امله د انګورو تاکونه له منځه تللي او بڼوالانو ته په لکونه افغاني مالي زیانونه اوښتي دي.
پخوا موږ له یو تاک انګورو څخه له لس منه نیولې تر شل منه انګور راټولول، خو سږ کال مو له یو تاک څخه یو چارک انګور راټول کړل. تر اوسه پورې هیچا زموږ پوښتنه نه ده کړې. د انګورو سږنی حاصل زموږ کړې خواري او لګښتونه نه پوره کوي.
د نوموړي ولایت د ناصرو سیمې یو بڼوال حمیدالله بیا وایي دوی په وار وار خپلې ستونزې د کندز د کرنې ریاست له چارواکو سره شریک کړي دي، خو تر اوسه پورې د بڼوالانو ستونزو ته پاملرنه نه ده شوې.
هر
کال موږ له خپل باغ څخه 350 من انګور ترلاسه کول، خو سږ کال مو ورڅخه 40 من انګور راټول کړل. د ژمي یخې هوا تر څنګ نباتي امراضو بڼوالو ته سخت زیانونه واړول، خو د کرنې ریاست تر اوسه پورې له متضررو بڼوالو سره مرسته نه ده کړې.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی هم وایي چې د ژمي یخې څپې زیات شمېر بڼوالانو ته مالي زیانونه اړولي دي.
باغات انګور د حدود 1493 هکتار می باشد.
په کندوز کې پر څه باندې 1400 هکتار ځمکه د انګورو باغونه موجود دي. له بده مرغه سږ کال د انګورو په حاصلاتو کې 90% کموالی راغلی دی. موږ هڅه کوو تر څو د متضررو شویو باغدارانو ستونزو ته رسیدنه وکړو.
د معلوماتو له مخې د انګورو باغونه د دې ولایت پر مرکز سربیره په نه ولسوالیو کې په خاصه توګه په علي آباد، خان آباد او چهاردرې کې د انګورو ډیر باغونه موجود دي. که څه هم د دغه ولایت انګور په بیلابیلو نومونو یادیږي، خو بیا حسیني، کشمشي، کلکی عروس او کلی زاغې له خاص شهرت او خوند څخه برخمن دي.
او د هم د خبرونې ورستای راپور د نورستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست وایي په تیرو نږدې دو کلونو کې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې له 60 زیاتو کسانو ته د څښاک پاکې اوبه چمتو کړي. دوی وایي د دې پروژو ټول لګښت ملګرو ملتونو ورکړی.
په نورستان کې د کلیو بیارغونې او پراختیا چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته وویل په تیرو نږدې دو کالو کې د نورستان په بیلابیلو ساحو کې د څښلو پاک اوبو یو ویشت پروژو باندې کارونه پیل کړي چې څه یې بشپړې شوي او څه د بشپړېدو په حال کې دي، او له 60 زرو زیاتو کسانو ته د څښلو پاک اوبه چمتو کړي دي.
د نورستان ولایت د کلیو پراختیا ریاست په ډیرو برخو کې کارونه کړي دي، لکه د پاک اوبو شبکې چې په ټولو ولسوالیو کې تقریبا یو ویشت د پاک اوبو شبکې څه جوړ شوي دي او ګټې اخیستل ته سپارل شوي دي، او نور پاتې په نږدې وختونو کې تکمیل او ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي.
تقریبا استفاده کوونکي په دغه ټولو پروژو کې موږ چې اندازه وکړه دغه 15,000 کسان د هغې نه استفاده کوي.
کومو کسانو ته چې د څښلو پاکې اوبه چمتو شوي هغوی پرې خوښ دي او وایي د اوبو راوړلو او د ککړو اوبو له څښلو ژغورل شوي دي. د نورګرام ولسوالۍ د تیتین درې اوسیدونکي شفیع الله شاکر:
دلته په نورګرام ولسوالۍ ساحه کې بس د خوړو بوس کل خلکو د چنه ډیر لری لری پراته بو، او اوس د انکشاف دیهات ریاست پامکاری د یونیسف ادارې لخوا نه د اوبو رسولو شبکې جوړې شوې دي. بعض ځایونو کې قومونه نورستان انکشاف دیهات ریاست نه ډیر راضي دي همیشه الزلی کوي.
په نورستان کې چارواکي په داسې حال کې ل شلو ضرورتو کسانو ته د سخلو پاک او بو چمتو کولو خبره کوي چې په ټول هیواد کې د سخلو او بو کمی د هر ورځې په تیریدو مخ په زیاتېدو دی.
د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته 15 دقیقې بحث خبرېږي چې نوریاس نوری کوربه دی، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. امریکایي چارواکو د طالبانو د هغو تګلارو د بدلون غوښتنه کړې چې له کبله یې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت لا خراب شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي د غوښتنه په دوحه کې د طالبانو له پلاوي وشوه. د دوحې په دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د امریکایي پلاوي مشري کوله. په دې غونډه کې د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیري او د افغانستان شارج دافیرا کرندکر هم حاضر وي. طالبانو ویلي چې امریکایي پلاوی سره پر بشری حقونو سربیره له تورو لستونو د طالبانو د مشرانو د ایستلو، د افغانستان د اقتصاد او د هیواد پر بانکونو د بندیزونو د لری کېدو په اړه خبرې کړې. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې په تیرو دوو میاشتو کې د ټول کال پرتله انفلاسیون منفی و، د توکو عرضه کافی خو تقاضا کمه وه، او له 50% زیاتې کورنۍ د خپل معیشت او د لګښتونو د پوره کولو په چاره کې له ستونزو سره مخامخ وي. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي څار په نوم نوی راپور کې چې پرون خپور شو زیاتوي چې که څه هم د سوداګرۍ کسر سکل زیات شوی، خو له جنوري تر جولای میاشتو پورې د افغانۍ ارزښت لوړ و. د طالبانو حکومت د راپور هرکلی کړی او د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر په یو بیان کې ویلي چې که نړیواله ټولنه مثبت تعامل ته مخه کړي او د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزادې شي، نو هیواد به نور پرمختګ وکړي. په افغانستان کې د انفلاسیون د کمښت خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د لویدیځو هیوادونو د بندیزونو له کبله په هیواد کې د رغونې ډیری پروژې په ټپه درېدلې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي د روان میلادي کال د پاتې مودې لپاره د بشری مرستو د پلان د عملي کولو لپاره د بودیجې له جدي کمښت سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو د ریلیف ویبپاڼې د خبر له مخې اوچا ویلي دي چې د جولای تر پایه یې یوازې 340 میلیون ډالره ترلاسه کړي، چې دا د تیر 2020 کال د همدې مودې د بودیجې پرتله له نیمایي لږې پیسې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مرستیال او د عملیاتو مشر کارل سکاو د یکشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې وویل ملګري ملتونه د بودیجې د کمښت له وجې مجبور دی چې په افغانستان او نورو هیوادونو کې له میلیونونو خلکو سره بشري مرستې راکمې کړي. اوکراینی چارواکي پر خارکیف ښار د روسیې د لږ تر لږه دریو ډرونونو یا بی پیلوټ الوتکو د بریدونو خبر ورکوي او وایي پر یوه کالج د یوه ډرون د لګېدو له کبله یو کس ټپي شوی دی. د خارکیف ښاروال ایهور تریخوف نن وویل ټول ډرونونه د ښار په څنډو کې لګېدلي. د هغه په وینا یو ډرون د یوه کالج د لیلیې پر دوه پوړیزې ودانۍ راپریوتی چې له کبله یې اور لګېدلی او د بیړنیو خدماتو ډلې د وژنې لپاره هڅه کوي. سیمه ییزو چارواکو په پیښه کې د یو تن د ټپي کېدو خبر ورکړی. خارکیف چې د روسیې پولې ته نږدې پروت دی پرله پسې د روسیې په حملو کې په نښه کېږي. او د چین دولتي رسنۍ د پلازمینې پیکینګ له شاوخوا غرونو د سیلابونو د رابهېدو له کبله د 11 کسانو د مړینې او د 28 نورو د لادرکې خبر ورکوي. سی سی ټی وی شبکه راپور ورکوي چې د څو ورځو سختو بارانونو چارواکي اړ کړي چې د اورګاډي تمځایونه بند او د زیانګالو سیمو خلک د ښوونځیو په جمنازیومونو کې ځای پر ځای کړي. د پیکینګ لپاره چې هوایې معتدله او وچه ده، د ورښتونو وروستۍ کچه ډېره غیر معمولي ده. د چین د شمال په نورو برخو کې هم د بیسارو ورښتونو په نتیجه کې راوتلو سیلابونو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
نوریاس نوریم د 15 دقیقې بحث مو هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم.
نن په دې بحث کې د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبان او د امریکایي پلاوی ترمنځ د خبرو پر مسلې بحث کوو. په دې خبرو کې د طالبانو د حکومت د پلاوی مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکایي لوري د افغانستان لپاره د هیواد ځانګړي استازي توماس وست او رینا امریکوي ټاکل شوی و چې دواړه لوري پرون په دوحه کې خبرې پیل کړي، خو په دې اړه چې آیا دغه خبرې ترسره شوې او په کې دواړو لورو کوم مسایل راپورته کړي تر اوسه نه طالبانو او نه هم امریکایي لوري څه ویلي دي، خو تر غونډې مخکې د اجنډا په اړه د ځینو مواردو یادونه کړي دواړو لورو، البته چې د خپل ځان لپاره مهم بللې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د شنبې په ورځ دوحې ته تللو مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبر اعلان ته خوشبیني ښکاره کړه چې دغه خبرې به یوه نتیجه ورکړي.
کوشش به کوو چې په هغه موضوعاتو باندې تمرکز وکړو لکه د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو آزادېدل او په افغانستان کې کوم بدلونونه دي هغه پورته کېدل او کوم بانکي محدودیتونه چې دي هغه له منځه وړل، همدارنګه د تورو لیستونو د جایزې لیستونو ختمول او بل اخره یو مثبت تعامل ته لاره هوارول او اقتصادي او سیاسي اړیکو ته وده ورکول. امید لرو چې په مجالس کې ان شاء الله
خغلی متخیل امریکایي لوري سره په خبرو کې پر هغو مسایلو تاکید کوي چې د خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره شوې لمه کې یادونه نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دوحه کې د دوه خبرو تر پیلې دو مخکې ویلو چې امریکایي پلاوی په دې خبرو کې یو لړ موضوعات لکه د افغانستان د خلکو سره د بشري مرستو دوام، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باوقار چلند، امنیتي مسایل او هم د نشه یي موادو د تولید او قاچاق په وړاندې د مبارزې مسایلو ته لومړیتوب ورکړل شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکا د حکومتونو پلاوی داسې مهال سره خبرې کوي چې دوه اونۍ وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي، خو تر اوسه یې سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر افغانستان بندیزونه د دې هیواد د ټولو وګړو په تېر د ښځو حقونو ته په درناوي او یو ټول شموله حکومت په ګډون په ځینو نورو مسلو پورې تړلي چې تر اوسه یې نه یوازې د طالبانو حکومت په پوره کولو کې پاتې راغلی، بلکه د ښځو د حقونو په برخه کې محدودیتونه ته پرلپسې دوام ورکړی دی. د 15 دقیقې بحث د امنیتي چارو پو جنرال نعمت الله جلیلی او د نړیوالو اړیکو شننکی او پروسه کې پخوانی ډیپلومات غوث جان باس ته بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون لارې را سره وصل شوي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ښاغلی جلیلی، لومړی به تاسو ته درشو. تر اوسه که څه هم د دوحې د خبرو د لومړۍ ورځې زیات جزئیات نه دي راپورته شوي، خو ستاسو په نظر د امریکا لپاره په اوس وخت کې کوم مسایل ډیر مهم دي چې پلاوی به په دې کتنه کې له طالب لوري سره راپورته کوي؟ که څه هم د بهرنیو چارو وزارت د امریکا په خبره کړې لامه کې د ځینو مواردو یادونه کړې، خو تاسو څه فکر کوئ؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن نوري صاحب، لومړی تاسو پر سلامونه المعلومات او ساسې ته سفول الله ټول اوریدونکو هیوادواله ته سلامونه وړاندې کوم. دې له چې تاسو ټول روغ جوړ او خوشحاله سو، ډېر زیاته مننه او ساسې ځانګړي بزمیلونه ته هم سلامونه وړاندې کوم. قدرمن نوري صاحب، د قطر په پلازمینه په دوحه کې چې دا کومه غونډه روانه ده او د دوه ورځې راهیسې دا غونډه په خپلو مشخصو ټاکلو ټکو په اجنډا باندې ولاړه یو جلسه یا یو مجلس دی چې د امریکایي استازو له لوري او د طالبانو د حاکمیت له لوري چې ښاغلي متقی اغېزې لري اساسي تور کړي. دې کې شک نشته چې د دوحې د مخکنۍ او لومړني تړون له مخې د امریکا او د طالبانو ترمنځ په همدغه دوحه کې په همدغه پلازمینه د قطر په پلازمینه کې چې کوم تړونونه لاسلیک شوي او په هغې کې بعضې شرط او شرایط او بعضې تړونه هم ورسره وو چې باید طالبان د هغې په مکلفیت باندې مجبور شوي وو چې باید هغه باید ومني چې بالاخره یو اندازې پورې طالبانو په دې غوته وارېدي چې هغه تړونونه تر یو اندازې پورې سرته ورسوي. اوس چې ګورو د طالبانو د پاتې کېدو او د نه عملي کېدو له امله امریکا بیا هم غواړي چې طالبانو ته د حسن تعامل یا د نیک اړیکو او د ښه تعامل له لارې په نامه لاندې طالبانو سره لاسته اړیکې ونیسي او وړي هغوی ته همدا بیا هم ورته په ګوته کې چې په بعضې مواردو کې تاسې پاتې راغلي یاست، لکه د بشري حقونو تر نامه لاندې د ښځو د حقوقو تر نامه لاندې د مکتب د مکتبونو او د ښوونځي او د تړون د تړل شوي دروازو خلاصول دا هغه مسایل دي چې په ظاهري بڼه باندې دوی ورته ښکاره کوي. مګر هسې کې زه داسې فکر کوم نورسب چې د امریکا دا نشي زغملی چې په طالبانو سره په اړیکو کې نورو بهرنیو هیوادونو چې په اوسنیو شرایطو کې د امریکا سره په سیاسي
سیاسي او نظامي مخالفتونو باندې ولاړ دي نو وړي چې هغه وټره په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لاملاندې برلاسي اوسي چې مشخصن معلوم دي چې کوم هیوا ته دیمه خبره ده چې فکر کوم د طالبانو د حکومت په کلنه دوره ستاسو پای ته رسیدو شروع کیږي په دې کې هم باید د هغه کسانو لپاره چې د توش مولا د ټول بنسټ یو د بنسټ حکومت یا د اداري جوړې تل دي په افغانستان کې د راتلونکي لپاره زه هم فکر کوم په اجنډا کې شامل دي. یو بیا کتنه وکړو د طالبانو د استازي راتګ مخکې د دې چې توحید راشي فکر کوم په قزاقستان کې دوی ورته تللو ده او د بعضو افغاني شخصیتونو سره هم لیدل او کتل هم دغه کتل او لیدل دغه کلس دغه نوملړ چې د امریکایي استازو له لوري د قزاقستان کې د افغاني شخصیتونو سره د ټکنوکراتانو تر نامه لاندې شوی دی دا کوم کسان
بله
هم ولې پټ پاتې شو
بله
توجه مو کړئ دغه یو مهم زه فکر کوم د تر د دې
مننه پی بیا باندې خبرې وکړو غوث جان بس تاسو هم خبرونه ته راغلاست خغلی جلیلی دی یو شمیر موارد یادونه وکړل چې د امریکایي لوري لپاره د په نظر مهم دی طالبانو هم لکه څنګه چې مخکې به مو د متقید څرګندونې اوریدلې دي د یو شمیر مسایلو یادونه کړې چې د دوی په نظر مهم دی او هغه هم په دې غونډه کې مطرح کوي په وسنه شرایطو کې د طالبانو کړو وړو ته په پام د امریکا او د نورو نړیوالو ټولنې لپاره دغه شرایط د منلو وړ نه دی په کراتو کراتو دا موضوع هم په ډاګه کړی ده څه فکر کوي چې تاسو کوم موارد شته چې هغه د طالبانو او د امریکا ای لوري ترمنځ د دریزونو له نږدې کېدو سره مرسته وکړي
مننه تاسو ته سلام او ټول هغه هیوادوال چې مونږ اوري ګورې طبعا چې یو څه شته چې تاسو وست او رینا امیری راغلل اول منځنۍ آسیا ته بیا راغلل د خلیج حوزې ته او دلته طالبان احضار کړل چرایشی چې نو سره وګورئ دا باندې دلته بعض خبرې شته چې دوی باید یو بل سره وکی کنه خو کافي و چې یو اعلامیه د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت صادر کړي او هغه مثلا کې ډیره تخت خبرې مې پاغه اعلامیه کې شامل کی خو خبره دا ده چې ځینی خبرې شته چې دوی راغلل او د سپټا تټ اوس غواړي طالبان سره وګوري زما په نظر د کچترو سفر ډیر شین على سنيوتا او نورو تارون کو تقدر نه وکړي خو زه هغه ځای چې زما تحلیل قد ورکړي خالي دي زه په دې نظر يم چې یو څه زشت خبرې به وشي طالبته ځکه چې دا غوي ناسمه او زپول کی تګلارې نور د تحمل وړ نه دي ورستر بلي او دا اختر به متهم ورکړ شي چې تاسو باندې بشري کومکونه موږ کمو او دا لړۍ اوس کته سو پام کړی وسی کی لکټر لګه هغه اختیاري حالت ته تللی دا او دا کومه کونه بکنی او طالب خو د افغانستان د خلکو په فکر کې نه دی خو افغان بیچاره خلک به په دې باندې پیر صدمه وګوري بل اڅبن شي دا موضوع به هم د سره مطرح شي چې د بشر حقوقو ته نور شواري او د څه گزاري او تعلیقي برخورد به نه کوي دا هم دا چې د نجونو د مکتبونو د پرانیستلو په اړه بعد هم دا چې د ټکنوکراتانو داخله ول په حکومت کې دا دغه لړۍ به نور ختم شي طالبانیزم نشي کېدلی په افغانستان باندې نور خپل د حاکمیت ته دوام ورکړي اوس مسائل دې مرحله ته رسیدلي دي چې دوی خپل تسلیم نشي طالبان چې مکمل د پاکستان د لمن لاندې لویږي او د هغه نه به اتحاد کوي که یو واحد هیواد به جوړوي او دلته به ټول افغانانو ته غیر طالبانو ته غیر طالبانو ته نورمال او ټکنوکراتانو ته افغانستان ته ځمال او متحدو
جان باسه په همدې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم خبر کړی اعلان کړي د موضوع یادونه کړي د ویلي چې د طالبانو په دغه کې د طالبانو د یو شمیر مهمو وزارتونو د ټکنوکراتو کډرونو له پلاوي سره د افغانستان پر مهمو موضوعاتو خبري وکړي نور جزئیات په دې اړه نه دي ورکړي لدې خبرې د دوی هدف کوم ټکنوکرات کډرونه دي آیا متقین په ټکنوکرات کډرونو کې راځي
دا خو ډیره خلوی په قاعده او تاسو په دې کې ملا متقی یو ناکام ملا دی یو جهادي ټوپک سالار ملا دی او هیڅ کله د ټکنوکرات نه پی ټکنوکرات نشي کېدل ټکنوکرات نو یو متخصص یو څوک چې یو برخه کې تخصص لري ټیکنیکلی پاغه باندې سر خلاص دي نو مولا متقی چې اوس
بله بله آیا فکر نکوي آیا فکر نکوي چې دای دغه د برنوی چارو وزارت ته چې دای نومول شوی دوه کال چې وست تجربه تر لاسه کړي د ورته نو ویل کیږي چې د تجربه تر لاسه کړي
ګورې زه په دغه ډیپلوماټیک تقریبا 30 کال ما ته فیتو سپورم ځان چې د علم او د دغه کرن لاري او شاګرد ته ملامت کی ډیر په سختي اردو وایي چې هغه اصلا کوم بین ملي ژبه نه ساتي یو ډیپلوماټ چې په خارجي ژبه په نشي لکه لګه په دواو هغه څنګه کولای شي په د منطقې په سیاست کوشي افرا منطقه خو پریږده ملاده 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 هغه هم ډېر به تپاتې خو راځه چې تاسو خبر وکړئ یو موضوع بلنده چې د منطقې حالات زیو بل فاصله نظر منوري چې موږ ګورو د ایران هغه یو سلسله نارامیګانی او دنه په کور کې د ایران حالات د پاکستان حالات د پرونی انفجار دی ښکارا یو مثال دی همدغه چې د اوکراین بحران دا هغه شیان دي چې تابل دي متأثر به دا
په
دې باره کې به هم خبرې
مننه جان بس بله په دې به خبرې وکړو جلالي صاحب بیرته تاسو ته درځو تاسو مخکې د یو مهم موضوع یادونه وکړه په دې دوه کلونو کې چې طالبانو څه کړی وړ کړی دي له نړیوال ټولنې سره تعامل ته خو هغه د زیریو چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی خو په ځینو هیوادونو کې د طالبانو سفارتونه پرانستل شوي خپل چارواکي هلته په سفارتونو کې البته په کارونو ګمارل شوي دي تاسو د یو موضوع یادونه وکړه چې امریکا ته ډېره مهمه ده چې هلته حضور ولري کنه هغه یو زربل مسل دا وی جالت چې ته ونه وسې دښمن د کار کوي څه فکر کوي چې په دغه دو کلونو کې به د امریکا ځای په سیمه کې هغه چې مخکې درلودلې یو یا هغه دریس چې امریکا له ستراتیژیک په لور درلود نور هوادونو د طالبان په موجودیت کې دغه دریس خپل کړی وي او خپل کړی وي هغه کوم هواد دی
اندره د سوالو نه په لور باندې چې بالکل دې کیس کې شک وشي چې د امریکا د وټول نو ورسته هغه د امریکا رقیب هو ځنه او هغه چې اوس واریا کلاره ځان دی او دا وسواک په توګه باندې نړۍ ته ځان ور معرفي کی چې کولی شي نړۍ یو بل قوت دی خو ته هم ځان پر انحصار کې چاګه چین دی امریکا هو ته د افغانستان د امریکا په نظامی ډول په دګر کې خپل نظامی په اډې پرې خو دی مهم ترين او د لډېر زیاتې ستراتیژیکو اډونه یو د بګرام اډه ما اوی تکاس دا فیلان دی باندې مطلق نن چینایان حاکم دي چین هغه هیواد چې د امریکا سره سینه په سینه امریکا په سادي چارو کې او هم په سیاسي چارو کې هم په نظام کې او عسکري پوځي د کار کې د امریکا سره مقابله ده دا او هغه استراتیژیکه نقطه د امریکا پاتې شو نن نو راځي چینایان بیس کاملا فیته جوړه ده واغه پس ما ځای پاتې شو نه مسایل د امریکا نن د چینایان له لاسته ورته دیم هغه د فنګونه چې باید د امریکا په ستراتیژیک او هغه پنګونه نن ورځ چینایان په کوم افغانستان کې سره دی د یو دیم ایران چې ایران هم لاسته ځنه لاس نه دی د هغه هوا د چې د امریکا سره په دې ورځ سره مسایل کې سره خبرګونونه لري مخالف او متخاصم هوادونه دي امریکا هم هغه یو بخنه ورل ایران هم خپل لري لري اما خپل لري د نن په طالبانو حاکمیت کې لري امریکا دا هم مسایل ته باید جدی خبرګون وخی تر څو چې د طالبان سره لاسونه هغه وګد لاسونه او هغه وګد لاسونه چې دی د طالبانو په شتون کې د نورې هوادونو د خپل راځي د باید لاسونه لړکی او د امریکایو مزل
مننه جان واسپ دوه اونۍ وروسته د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي ځینې لوري پر امریکا انتقاد کوي چې د طالبانو کړو وړو ته په پام هغه څه چې لازم ده دریز نه د خپل کړی یعنی لازم فشارونه نه دراوستي امریکا په دې تیرو دوه کلونو کې هم د افغانستان د بشري مرستو په برخه کې یو ستر مرستندوی پاتې شوی شاوخوا 2 میلیارډ ډالر بشري مرستې افغانستان ته رسولې ده سره لدی چې پر دې هواد بندیزونه هم لګولي بانک شتمنۍ د افغانستان په امریکا کې او په ځینو نورو هوادونو کې کنګل ده څه فکر کوي چې دغه خبرې چې نن د امریکا دوه استازي د طالبانو له چارواکو سره مطرح کوي دا به کومه نتیجه ورکړي چې امریکا ځینې هغه غوښتنې چې د نړیوال ټولنې غوښتنې هم دي د طالبانو لورې د هغو درناوی وکړي او هغه غوښتنې پوره کړي
اخه دلته څو خبرې دي نو لکه اول خو متحده ایالات لکه بل هر زبرځواک یا کمتر ځواک هیوادونه هغه سی عمل کوي چې دا غوی هغه ملي منافع ایجاد کی په هغه تاریخی مشخصه مقطع اوس د متحده ایالاتو منافع د سی ایجابوي چې طالب ته طالب یو بل مرحله ته دیسی او الته ورته وویل شي چې اوس تا وظیفه دغه ده، ما درته دا قدرت درک دا مې در وسپاره، تا ځان بریالی او نامه دغه مرحله ختمه شوه، اوس تا سره حساب کوم. حساب دا دی چې ما نن زما خلک غواړي چې ستا په هیواد کې د بشر حقوق تامین شي، د ښځو حقوق، د کار په حیثه کې تامین شي، د زده کړې په حیثه کې، د نجونو مکاتب کار تامین شي، په څنګ کې کومکونه در سره کوم، هغه شی خو نه کنګل د کنګل نه نه خلاصوم، هغه په صدارېګانو چې لا پاتې خو ته به راسم خپل چلند به دې سموي، دغه ځپونکي کې مې عملیات چې دي هغه هغونه به لاسته سر کېږي، هغې کې به تغییر راولي، د حکومت کې به تغییرات راولي، هلته به غیر طالباني افراد راولي، او دغه د منطقي هیوادو سره به خپل نږدېوالی زما او زما د متحد چې پاکستان دی د هغې د سار لندي تانک دیواله چې تل یو مشباد یو نیم مشباد دی، مثلا د روسیې فدراسیون ته او نور سره دا زوینم او دا دې دې ته خوشاله نه، نو په دې ترتیب دې مسایل ته پام کوه، کنه بیا د فشار نورم زیاتیږي، اوس دغه تغییرات راواله په دغه مرحله کې تانه دغه تقاضا ده.
مننه جلیلی صاحب. د دغه موارد چې جنباس بیا دونه وکړه د طالبانو لوري ته څومره دې منلو وړ دي، که دې ته راشو چې متقی هلته په دوحه کې خبرې کوي خو مختلف لوري وایي چې د تصمیم نیولو مرجع قندهار ده، د طالبانو مشر ده او په هغه راټول ځینې مولوی صاحبان دي چې وروستۍ پریکړه هغوی کوي، او هغوی هم تر اوسه پورې په دې تو دو کلونو کې ښودلې ده چې د نړیوالې ټولنې من جمله د امریکا غوښتنو ته غاړه نږدي، او ځینو د طالبانو چارواکو دا هم ویلي چې دوی په د فشار له آلې څخه لاس واخلي، او ویلي چې فشار وسیلې کار نه دی ورکړی او کار به ورنکړي. څه فکر کوئ؟
خبره خبره وو چې د افغانستان د سیاسي او د اوسني د اوسمهال د ټاکلو د سیاسي ټاکلو د برخلیک په اړه باندې قندهار اصلا کوم اصل نه لري، کوم صلاحیت نه لري، نه قندهار لري او نه هم په کابل کې حاکم شته او حاکمان، بلکې د افغانستان کې برخلیک په اړه باندې سپینه معنی پینتاګون په تصمیم نیسي او بل هیڅ په برخلیک کې شامل کېدای هم نشي.
خو جلیلی صاحب کراسو دی خبره تکله چې دغه څو موده مخکې هم دا موضوع مطرح شول چې طالبان هم د امریکا په لاس یو جوړ شوی ډله ده، او د امریکا د ګټو د خوندي کولو لپاره وایي چې مختلف لور دغه اداوي وکړي چې دا رامنځته شوی ده. خو د طالبان وینځ به علماء مجاهد دا موضوع مطلقا رد کړه، وی ویل چې د طالبان د امریکا ګټ تایم نه وینو، خو د امریکا به تر اوسه پورې حکومت پر رسمیت پیژندل وي، تر اوسه بندیزونه پیلېګول شوی دي، ولی پر رسمیت پیژني
سیاسي لوب هم دي، ته وایي سیاسي لوب او ډیپلوماټیک لوب هم ده، مګر د امریکا پالیسي او برخلیک چې د ګورم د افغانستان په فقط د افغانستان برخلیک د نوی ولس د امریکا کې د نوی ولس ورشي د کنه په دنیا تر هغه پورې به دا لوب روان وي، قدرمن نورې سي نتیجه برخلیک معلوم شو، موخ معلوم و فقط شه، بیا د افغانستان برخلیک هم سره بدلون پیدا کدی شه، پیدا کولی شه.
منه
فکر کوم قدر من نورې سه په اخرنه یو کلمه کې دا خبره کوم چې کله چې د تانس د امریکا د اسکاز رو را ټکنه او کله چې بل نوی دروازه هم پرانځي چې تر دې نامه باندې چې د طالبانو د مخالفینو د ډلو د بار وایته هم یو ادرس هم پیدا شي.
بله مننه جلیلی صاحب. جان با صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د دغه غونډې نتیجه به د دواړو لورو دریزونه سره یو څه نږدې کړي، یا نتیجه به داسې وي چې یو څه د طالبانو په کړو وړو کې په تېره بیا د ښځو په وړاندې هغه سختو دریزونو کې کوم بدلون راولي؟
سختو دریزو ته خو فکر نه کوم، دا جماعت د نرموالي نه دی، دی فقط حضور کوي متاسفانه، په دې دوه کلو کې دا ثابت شو چې دوی فقط زور ته تنظیم کوي، خو یو څه نرمښت کوي خامخا، مخصوصا دغه د ښځو د حقوقو د تامین او په دغه ترڅ کې به هغه نور کم کومکونه چې دي هغه به کم بشي، خو به نه درېږي یا به داسې په ځان ورته ورکول کېږي چې دوی هغه بیخي د کنټرول نه ونوځي. دا دوا او دریم دا چې هغه کومې غوښتنې چې لري دا طالبان لکه پرسنیت پیژندل او کنګل شوي پیسې خلاصول او د تحریم نه راباستل دا کارونه نه کېږي، ځکه چې په دې باره کې اصل اجماع نشته. پرسنیت پیژندنه خو دا دغه مسؤلیت یو هیواد نه اخلي د طالب د چلند د کړو وړو ته په کتو، هیڅوک دا نه سیاسي نه اخلاقي مسؤلیت په ځان نه اخلي، ځکه چې ته دا کله چې پیژنې پرسنیت نو ته یې د سیاسي اخلاقي او حتی اقتصادي مسؤلیت یې اخلي. هغې لپاره دا داسې یو ډله ده چې تر اوسه پورې مشروعیت ترلاسه کړی نه دی، د یو حکومت په حیث، د یو کلاسیک حکومت په حیث موقف خپل معلوم کړی نه دی. هغې لپاره نور هېوادونه ورسره لوبه کوي، معامله کوي، تعامل کوي د خپلو منافعو ته په کتو او دې نه مخته نه ځي، او دا فشار به په دې باندې ډېره موده لا نور هم پاپل کېږي تر څو چې دوی لهچا سره یو افغانیزه نه طالبانیزه او نه پاکستانیزه حکومت ایجاد.
بله مننه جان باسب.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپتولای سي. شمېره دا ده 00422211245. شمېره بیا وایم 00422211245.
جلیلی صاحب وخت ډیر نه لرو، راځو د خبرې ته چې دوه اونۍ وروسته د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي، لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړله، په تر اوسه پورې په خپل دریس کې په ډیرو مواردو کې چې د نړیوالې ټولنې لپاره ډیر مهم و، په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې پانګونه پی کړې ده د بشري حقونو په شمول، هغه لاسته راوړنې تقریبا بیرته له لاسه وتلې دي. څه فکر کوئ چې د دغه دوه کلنې کلیزې سره سم به د طالبانو په دریس کې د کوم بدلون نښې ولیدل شي؟
طالبان په خپله بدلون نشي راوستلی، قدرمن طالبان باید دې ته مجبور کړی شي چې بدلون راولي. دغه چې د ټکنوکراتانو سره او د افغاني شخصیتونو سره یې په پټه لیدنه کتنه شوې په قزاقستان کې، دا په خپله یو نوي زیری دی، یو نوې تګلاره ده چې امریکا وایي په طالبانو باندې د قزاقستان د ملاقاتونو د ناستو د خبرو اترو موخه وایي طالبان ته ورکړي او طالبان دې ته مجبور کړی شي چې هغه ستراتیژیک او هغه تګلاره چې امریکا پسې د اختیاري هغه باید په دوم پړاو کې باید طالبان ځان سره.
من نه جلی صاحب جان باس تاسو څه فکر کوئ؟ آیا کله چې طالبان واکمنۍ چې دریم کال پیلېږي، آیا د کوم ستر بدلونونو شاهد به موږ ووسی ګورې دوی په کړو وړو کې به کوم ستر بدلون راسي، یا د افغانستان په وړاندې به د امریکا او د نړیوالې ټولنې په دریس کې کوم د بدلون نښې ووینو؟
بېله شکه چې ژوند خو د ژوند یو اصل دغه د پیرامون هستي یو اصل بدلون دی، هغه نوري دا بدلون خو به راځي، اما طالب خپله یو منجمد شوې ماده ده، یو طریقت دی، طریقت طالبانی چې په بهر کې د مشخص موخو لپاره جوړ شوی، تر څو چې د دوی په منځ کې هغه کم منځګړي طالبان، افغاني طالبان رابرسیر نشي او حاکمیت حاکم نشي، لکه لږ نفوذ زیات نشي، تر هغه پورې دغه سختریزي به وي، دغه وحشت به وي، دغه ځپل به وي، دغه طریقت طالبانی تعمیل به وي، زورگویی به وي. اما د منطقي هیوادونو د توسعې په حالت، دنیا د توسعې په حالت کې خامخا دوی سره به تعاملات کېږي، چېرته به دوی سره ډېر سخت دریځ نیول کېږي، چېرته به نرم په خپل تعاملات، به دنیا به مخ ته ځي، دوی به یا منځمي دي یا به ریګرس کوي، یعنی شاتګ به کوي.
مننه کور ودان د امنیتی چارو پو جنرال نعمت الله جلیلی او د نړیوالو اړیکو شننکې غوث جان باس چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 340 22 21 42 201.